بل سي چې د خپل کوزدن سړی ته شریعت روا کړی ده په دواړو ځایونو کې، نو دا هم ښه خبره ده. لنډه داسې، په شریعت کې د خپل کوزدنې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول مخکې له واده کېدلو نه، دې کې شرعه نه ستونزه نشته.
مولانا بسم الله وایي د خسر کور ته د زوم ورتګ د مینې د ډېرېدو لامل کېږي، چې باید د نجلۍ کورنۍ مخالفت ونه کړي.
زوم سے دا دے لور لوجہ نہ یا دے خور لوجہ نہ سی بہ کلاو خے سی دسری دے نز دے دوست ری جوڑی گی نو ز خاص دا مشورہ ور کوم سے کچھرے دا زوم راضی مخکل واد نہ سی غلط وزی ورت وے دا دے محبت لامل گزی دا دے بہترین کر دا ز کسے دنیا ٹول پ محبت باندے ودان نہ او دنیا ٹول دا کرونا نہ جوڑا دا تا خلق سے پیدا کی گی دا دے زوم او دا نہ پیدا کی گی سکل لجے نہ محبت شروع سی ٹول دنیا کے محبت تقسیم گی نو دے ما خلق دا مشورہ دا سی کچھرے دا او کار دے محبت لامل گزی اگر دې فکر به کې حکم کې مستحب نه هم اوړي.
ولی ځینې کورنۍ دا شرم غني چې زومي کور ته راشي او لخپل کوژدنې سره وګوري، او که د لیدلو موقع برابرېږي کوژده شوی ځوانان باید په کومو مسایلو خبري وکړي. په همدې اړه مولا ارواپو استاد دی ولحق شم سره مرکه کړي. افغانی ټولنه کې کله چې یو زلمی کوژده کوي، د ایله کوژدې ورسته نه پریښودل کېږي چې لا خپل کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري، د دې ګټه به څه وي؟ او که سره ونه ګوري، تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سړی وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډېر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي، د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مسلې کېږي. یعنې د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي، ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي، د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نشي درلودلی یا سالمه اړیکه نشي ټینګولی، د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نشي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي، په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي، هغه بریالی وي، هغه ژوند هغه ده او که نه نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېره ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې لرې نه یو بل سره اړیکې لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي، دوی اړیکه جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې اساسي تغیراتو کې چې راغلي، دا شی ورو ورو له منځه ځي. اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي، زمونږ عرفي مقاومت پاک باندې پاتې دی. دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري، ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته او نه کېږي. هغه تقسیم نه عادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي، او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته تاوده نه دي، ګرم نه دي، او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وای. برعکس په هغه کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځ ته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاد معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تیښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځ ته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکې شته ده، ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
که چېرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي، په ډېر مسایلو کې توافق موجود وي، او خبرې وکړي په یو موضوع کې که دواړه خو هم فکر اوسي، نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي، ولې یو بل وزغمي؟ دوی په راتلونکي ښه کورنۍ اوسېدلی شي، ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي. د قضایاو پاک لباندې انتقادي تفکر دی، دواړه خوازان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي. اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي، دا د پټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني وده پورې ارتباط لري. اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي، چې هغه متاسفانه نه کېږي. په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډمهاله کې پاتې شوي دي، په هغو باندې خبرې کېږي. اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل، هېڅ ترس پورې نشته یا ډېره کمه سرنه کې شته. زما په نظر بریالۍ ډله هماغه ده چې دواړه خپل منځ کې وشي کولی تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي، او ووایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کېږي، د کار جریان څنګه کېږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کېدلی شي، د دواړو خو کورنیو ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه شي نه تیرېدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې د یو بل ته پاتې کېږي، یو بل سره لګېږي، هغه کوي، دا د هماغه شعور د بېرته پاتې والي دلیل دی. او پس د ډېرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي، بیا خلک همدا زده کوي، دا ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي، وروسته کې بیا هغه وخت کې وخت نه وي، حسرت وخت متاسف.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو هم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري، بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنۍ ترمنځ مینه ډېره کړي. لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل خو پیژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پریکړې وکړي. خوږو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل یې هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته، او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شینوار یم، او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو له مرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو.
مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې وایي چې د ګمرکونو عواید څومره لوړ شوي دي؟
ډېر شکر، ډېره مننه راتګ څخه مو. سږ کال یعنی 1416 نوي مالی کال چې د قوس په آخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ 1.1 میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړې، چې په دې کې 3.5 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټوله شوی، او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټوله شوی. او همدارنګه بیا د IMF سره مو چې کوم هدف ټاکلو، د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلو.
کوم شخص نه وایي په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ د عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري، او سح کلم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالی لامل ساسي په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې. یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د غیب تطبیق باندې تاباندې عوایدو کچې اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره غی ادارې چې هغوی عواید لوړ لري، نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعال دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرح وړاندې کړل چې اغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فائدامې مربوط دي، اغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدل دي، او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی. نو خوشبختانه چې هغه طرح منظور شول، تایید شول. تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل، نو زموږ ښه شول چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی، هغه یو خدای دی چې وزارت فائدامې څخه ترازوګان هغه شو. بل لوی هغه دا ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخ کې درلودل، اکثر ترازګون هغه اړیر په خونی سیستم باندې جوړ دي. نو پاگی که متاسفانه د فساد دا غشته دی، ځکه چې موټر راځي لارې راځي په ترازو باندې دریږي او هغه وزن ښودل کی کې ریکارډ بیا نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ثور میاشتې تر اخر پورې دا مکمل تطبیق شي. هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نامه باندې دی د سکوډا سره به وصل. نو هغې به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یوه میاشت دوه میاشتې یو کال مخکې کوم موټر راغلی و وزن یې څومره و څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده ټول شی په کمپیوټر کې غږی. یعنی نشي کولای چې مامور خپله تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوي تر هغه وخته پچې د الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زموږ عواید لوړ شوي دي، اوس هم زموږ د ګمرکونو عواید فرار کوي په کومو برخو کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. مونږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري. دا د مونږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې مونږ به د فساد سره مبارزه کوو. یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي، د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي. نو دا په دې خاطر باندې دا اضافه والی دی. نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی، قاچاق شته دی، په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي. په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرح او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي، په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي. که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسو خپله هم یادونه وکړله، د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده، تاسو هغه پایلې ته رسېدلي یاستئ نتیجې ته؟
نه، پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی. د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو. که چیرې ترازو اوس کمپیوټر کېږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي. که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا هم د فساد په ارتباط باندې یو غږ. په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع یې کړو، انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکو. مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو په بخش کې چې کار کوي، دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي، د کم ځای نه دې کړي دي، مخکې د څومره پیسې درلودلې، اوس د څومره پیسې درلود، بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي. د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو، د فساد کچه چې ده چې د بینه یوسو، او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو، منفک یې کړو، او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړو چې عمل هم دا پروسه هم د اوس هم روانه ده.
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو، هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي.
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي د هغوی همکاري را سره شته ده، مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته. په همغه خاطر باندې باید دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې، کنه دا ټول امکانات شته دي، ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی. نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي، نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو، تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي.
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري، هغه د تشریف په برخه باندې ده. داسې ویل کېږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کېږي، تشریح چې دی په درست ډول نه کېږي، دا تاسې منئ؟
تشریح دا یو تخنیکي موضوع هم ده. تشریح موضوع په دې شکل باندې، په نور دنیا کې د ټول مالو تشریح هیڅ وخت نه کیږي، تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي، وایي چې دا مې انوایس دی، دا مې بل آف لوډینګ دی، دا مې د نور اسناد دی، او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهارنامه اچوي. بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړ. مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری، هغه بیا سره لاین ته ځي. سور لاین دا معنی چې هلته به تشریح ده. مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي. مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی، اول جلال آباد ګمرک، مونږ روزانه تقریبا درې درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه. نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیری وشي، نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري. دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته، خصوصا تجارانو ته، د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي، موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکوو. سوداګر هم په دې کې ګټه ده، ځکه هغوی هم په همدې خاطر باندې سویل کېږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تېرېږي.
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولېږي، بیا وروسته مراقبت سیار نیسی کنه، بیا مختلف ادارې مغلطه درایي. څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کړي، دومره به دوی هم پستونځو کېږي.
یو موضوع چې بله ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زورم لري، د هغوی موټر بغیر د محصوله ښار ته بتللي، په تیر کې دغه ستونزه اکثره چارواکو هم منلې، اوس دغه مشکل شته؟
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نه شم منلی. زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوي موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای منه چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهلی د ګمرک؟
خو دا مشکلات متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ ته بررسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقال
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمن وهل شوی دا موټر پرته د محصول نه نوي تیرې شوي
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه، موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی دغه پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په باب کې وو، تفاوت په محصول کې وو. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې، نو هغه په مابین کې جنجال او هغه راغلی وو. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری، بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې د موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. موږ سبي ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یاست یو ډیر خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي؟ دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لار نه په خبر شولو، د سوشل میډیا د لار نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلی او قضایی ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي، او چاته ورکول کی، ولې ورکول کی. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخت جزا دی خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي او څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدې خبرونه تر همدې ځای وا، تر بیا ښه وخت.
شتنينا بكي على دم الشمس.